ضعی پدی او د ځمکې په پالنه زیاتې پیسې نسی لګولی.
یا مخکې مطالعه کړله، تاریخ خو نو امارات بند کړله، اوس مو غنم په کرلي دي. مخکې مطالعه کړله د تاریخ په بدل کې مشر وادې کړي چې موږ کوم شی کوو درکوو، نو چې رابط کې به نه کړه اوس هیڅ شی نه دی. یا هیڅ شی هم نه دی راکړي، موږ کړي ته هیڅ شی نه دی ورکړي. نور خو نو یان دان برکل زموږ بسیج نیم کال خوراکم هم نه کیږي، دا زموږ خپل غنم. نو چاو چا د بهستې زاپاس یو خیر خو بسیج نه دی چا بم نصیب اس پسول کې به دی پنځو د زاپاسې د نور نورګر کم بدل کې باید مرته د شګی راکه وسی چې د تاریخو ځای خو ونسی، د تاریخو ځای ونسی کې چې زاپای خو بیخي شته، د تاریخو ځای ونسی خو بیخي.
کرنه کولای سي د یوې سیمې په اقتصاد کې د پام وړ اغیز ولري. د کولای سي د ډیرو کلیوالو ټولونو لپاره د عاید د اصلي سرچینه وي، د کار فرصتونه چمتو کوي او د کرنیزو محصولاتو د پلور لپاره عاید تولیدوي. همدارنګه کرنه کولای سي د نورو صنعتونو په پراختیا کې هم مرسته وکړي. د هلمند ولایت د کرنې او مالداری ریاست د معلوماتو له مخې د دغه ولایت نږدې 80% خلک په کرنه او مالداری بوخت دي. په ورته وخت کې د هلمند ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د روان کال څخه تر پیله پورې دا مهال په دغه ولایت کې د یو شمیر موسساتو په مرسته زرګونه بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه ورکړي دي. د دې ادارې د پلان او پروګرامونو د همغږۍ امیر کاري شفیولا مومین وویل
مخکې د کرنې ریاست سره همدارنګه زموږ د ترویج د مدیرانو سره په مستقیم ډول سره نو په ارتباط کې، نو انشاءالله دوی هغه پر وخت باندې رسیدګي ورته کولای سي، کود ورته ښودلای سي، هغه د دوی په روزنه کې معلومات ورته کولای سي. انشاءالله تقریبا تر تیر کال په نسبت باندې 2% اضافه شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان له ګڼو نورو ولایتونو څخه هم راپورونه راځي چې بزګران له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د مرستو غوښتنه کوي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د نورستان اوسیدونکي له هم د پخوا په څیر په ژرندو غلې دانې اوړه کوي. د افغانستان په نورو سیمو کې ژرندې ځانګړي کسبګر لري چې ژرندګړي یې بولي، خو په نورستان ولایت کې هر څوک د ژرندې په چلانولو او کارولو پوهیږي. په دې ولایت کې ژرندو ته د دانو وړل او اوړه کول د ښځو پر غاړه وي.
په نورستان کې لا هم خلک په ژرندو دانې اوړه کوي. دا د نورستان ولایت وان تویګل ولسوالۍ اړوند د وان کلی د ژرندې غږ دی. د ژرندې څرخونه د اوبو په زور او له تیږې جوړ درون پلي د همدې څرخونو په ځواک تابیږي. د ژرندې په ډول د جوارو پرتې دانې په یوه لرګینه کوچنۍ ناوه کې په ترتیب له تیږو د جوړو شوو پلونو منځ ته غورځیږي او د پاسنی پل ګرځېدو سره اوړو بدلیږي. د سیمې اوسیدونکي عبدالوهاب په همدې ژرنده کې ولاړ دی. وایي
دا ژرنده تیزیږي او کمیږي. یو سرته چې دا لرګي جیپ کې تیزیږي بل سرته کمیږي.
عبدالله او شمس الرحمن ازادي راډیو ته وویل ژرندې په اوبو چلیږي، مصرف نه لري او وړۍ هم له نورو خواږه دي.
ژرندې دومره ارزښت لري چې د وړې جمعې د فالی او دینه چې دی د جوار او د غنمو د خپل توخه چې دی هم دینه خلک استفاده کوي. د ماشیني سره په تفاوت دا لري د دې وړو چې دی د ماشیني د غنه چې دی د دې خوږوالی زیاتې دي. څوک چې په دې بلد دی هغه ډېر خوښوي د ماشیني وړو نه د ژرندې وړې.
ازمون په منطقو کې دانه مانه ژرنده ته وړل کیږي او په ژرنده کې اوړه کیږي. د ژرنده اوړه خې او خرابېږي نه او ډوډۍ هم خپ پخېږي.
ژرنده چې خلک پری ل پیړیو را پدې خوا دانه وړ کوي، د تیګو ل دوه پلونو څرخ ناوي ډول او نورو شیانو جوړه شوې ده. نورستانیان وایي ل ژرنده وړاندې به خلکو د تیګو واړه پلونه جوړول چې ورته یې میچن ویلې. میچن به په لاسونو تاووله او دانی به پرې وړه کولی. په خبرې د ژرندو راتګ سره له هغو کړاوونو خلاص شوي دي. تاج الدین آزادی رادیو ته ویل
والا جرندونه مخ کی خو منګه اوریدل دي چې دس یو غړتی کا دستا وې او هغه سره وډو کول وای دي ساحه کی تر اوسه ماشین نه دراغله همدا غجرندونه استفاده کوي غنم او جوار راوړ په نوبت وار سره د غجرند کی وډو کوي
زای وسیدون کی وای په نورو سیمو کې چې لا هم ل جرندو استفاده کیږي د جرندې ترمیم او چلول لپاره یو ځانګړی کس ساتلې وي چې ورته جرندګړې وای خو دوی هر یو په دې پوهیږي چې جرنده ترمیم چالانه او دانې پرې وړکړي عزت الله آزادی راډیو ته وویل
دا مکرې مشران چې کوم دي دا هغه د خوانه وسم برابرې دي او کوم وخت چې دا کانه مړ خراب شي دا لرګي مرګي خراب شي هغه وته بدلې نور خپل استفاده کوي او بس خپل ضرورت پرې پکینو
د کرنې او مالداري چارو کارپوهان وایي جرندی له پوخا د خلکو په ژوند کې مهم رول لري د دوی په وینا په ډیزلی برېښنا چلیدونکو ماشینونه پیسو ته اړتیا لري او همداراز ورسره چاپیریال هم ککړیږي خو جرنده په اوبو کار کوي همدا اوبه د سلګونه جریبه ځمکې خړوبولو د چاپیریال د ښکلا او پاک ساتلو سبب شوی دی انجینر محمد ایوب وای
جرنده چې دا انرژي ته ضرورت نه لري او نه چاپیریال ته ککړیږي یوازې د اوبو دغه موجوده منابع نه چې اوبه دي د هغې نه استفاده کوي نو دا د چاپیریال ساتلو لپاره هم ډېر ښه ارزښت لري
په نورستان کې په داسې حال کې لا هم خلک په جرندو دانې وړه کوي چې په ډېری ښارونو او سیمو کې جرندې په برېښنایي ماشینونو بدلې شوې دي
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شبریم هر کلی مو کوم کابل کې د ملي آرشیف یو شمېر نسخې په خرابېدو دي
موږ درې زره آثار تاریخي آثار مریض دي درې زره موږ تاریخي نفیس نسخې مریض دي
په دې خبرونه کې په دا هم واوري چې د ملي آرشیف ودانۍ بیا رغي شي د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهان نصر الله سانګزي سره د حقوقو د پانځي پر نصر شخیدلیم
د حقوقو علم ته د اصطلاحات او علم هموایی په بل عبارت
دا به هم واوري چې د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو د موسیقي څانګه محصل نه لري د نور محمد لاهو شعر لرو
بیابانن د خاموشو چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت ده
له انځورګر محمد الله مسعود سره ژغېدلی یم
دغه انځورګري لکه شعر کنه یو الهامي غونته غه ده چاره ده
په کابل کې د ملي آرشیف د ودانۍ درغولو چارې روانې دي د دې ودانۍ د جوړېدو د بنسټ ډبره د امیر عبدالرحمن خان په زمانه کې د چرمګری باغ دننه کېښودل شو د راپورونو له مخې کله چې امیر عبدالرحمن خان له بخارا ستون شو د ودانیو یو شمېر استادان یې کابل ته ورسره راوستل او هغوی ته د اوسني ملي آرشیف ته جوړېدو چارې وسپارلې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت ویاند خبیب غفران ملي راډیو تلویزیون ته د ملي آرشیف ترخاوني د چارو پاړه وویل
دو ماه از اخت قرارداد و شروع کار میگذره
د دې کار له شروع کیدو او د تړون له پایله دوه میاشتې شوې دي د اطلاعات او کلتور وزارت د تخنیکی او مسلکي ډلې د ارسون له مخې تر اوسه د دې پروژې تقریبا سلويخت په سلو کې کارونه مختتللي او په نږدې راتلونکو څلورو میاشتو کې به دا پروژه بشپړه شي او ګټه اخیستنې ته به وسپارل شي
درغاوني پر دې پروژې څه باندې 4 میلیون افغانۍ لګښت شي د ملي آرشیف د اوسنیو مسولینو په وینا اوس په دې ځای کې شاوخوا 1500 زره تاریخي سندونه لیکل شوي ادبي او دینی آثار خوندي او ساتل کیږي د سولې په کلونو کې د راپورونو له مخې د ملي آرشیف د ودانۍ په یو برخه کې 1900 زره تاریخي اسناد چې په هغوی کې فرمانونه قبالې ورځپاڼې عکسونه او د تور تشیان ساتل کیدل د دې ودانۍ په بل برخه کې 9000 جلد قرآني کریمونه رسالې دیوانونه تاریخي کتابونه او د هنري خطاطیو نسخه خوندې وي د دې آرشیف تر ټولو سره نسخه د 901 مریض کال د سلطان حسین بایقرا یو فرمان دی چې ساتل کیږي د احمد شاه بابا د وخت اسناد هم دلته خوندي دي. د ملي آرشیف غوسنی رئیس قاری عبید الله حنیف وای چې د ملي آرشیف په زرګونو نسخو ته پاملرنه نه ده شوې. څناڅه خرابې شوې دي.
موږ درې زره آثار، تاریخي آثار مریض دي، درې زره موږ تاریخي نفیس نسخې مریض دي. خو الحمدلله د اطلاعاتو وزارت د رهبرۍ پیرشادات او هڅو باندې د ملي آرشیف د تصدی شروع شوله چې دا د ملي افغانستان ملي آرشیف د مهمه کارون څخه ده.
د ملي آرشیف ودانۍ د شاهزاده حبیب الله خان د کار د دفتر لپاره جوړه شوې وه. خدا سی کیسه روایت شوې ده چې کله شاهزاده دی ودانۍ ته ورته پلار کې د آس پښه د مژک په وغار برابر شوه او شاهزاده له آس سره ولوید. بیا یې په دې ودانۍ کې پښه کېنه شوده او دا یې بدشاګون حساب کړ. وروسته بیا له دې ودانۍ د دولتي میلمستون کار اخیستل کېده او د ظاهر شاه د پاچاهۍ په وروستي کال دا ودانۍ ملي آرشیف ته ځانګړې شوه.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د کابل پوهنتون د ښکلي هنرونو پانځای نن سبا فعال نه دی. وړاندې به په دې اړه تفصیل درکړو. خو د همدې پوهنتون د یو شمېر محصلینو یو شکایت او دغه وضاحت، افغان محصلین تر ډیره په حفظ اتکا کوي، لیکل نه کوي، نو کله چې دوی په قدر کې پاتې شي او بیا استادان کیږي، د جنو په باور یو شمېر فصیح او واضح نثر نشي چمتو کولی او همدا متن له نورو محصلینو سره شریکوي. شایي همدا علت دی چې د حقوقو یو شمېر محصلین د جنو استادانو له تدریسي متن څخه شاکی دي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه د استاد پوهاند نصر الله ستانکزی نظر اخیسته.
اساسا د حقوق و علم ته د اصطلاحات و علم هم وایي، یا په بل عبارت اصطلاحات و سره د لوب علم هم ورته وایي. په دغه علم کې د اصطلاحات و زده کړه اړینه ده او د حقوق و شاګرد او همدارنګه د حقوق او استاد تلاش مده چې له حقوقي ترمینولوژي سره په دقت سره باید چلند وسي. لویه ستونزه دا ده چې اکثرا د موږ له مکاتبو یا لیسونه چې کله محصلین پوهنتون ته راځي، نو د دوی ډېر تمرکز د کانکور د ازموینې دپاره په ساینسي علومو باندې وي او متاسفانه د مکتب نصاب یا د مکتب کریکولم له پوهنتون سره ډېر تړلی نه ده. په دې اساس کله چې محصل د حقوقو پوهنځي ته راځي له مغلقو متونو سره مواجه کیږي. په تېره بیا د خصوصي حقوقو یا مدني حقوقو په څانګه کې دا ستونزه یقینا وجود لري، اما د تکسبوکونو په تهیه کې باید تر لازمه حده پورې هڅه وسي تر څو هغه مغلق اصطلاحات توضیح سی تر څو ستونزه حل سی. یقینا دا یوه ستونزه وه او دا ستونزه ده د لپاره چې کله چې د حقوقو محصل راځي له یو نوې دنیا سره مو، اما د ما تجربه ښیي چې کله محصل له اولو کلونه په خصوص درېیم ټولګي ته رارسیږي او په تخصصي ساحه کې ورداخلیږي اکثرا دا ستونزه حلیږي.
که چیرته ورته وګورو د افغانستان تعلیمي سیستم، که د پوهنتون د دورې دی که د مکتبونو د دورې دی، تر ډېره په حفظ اتکا کوي او له زده کوونکو محصلینو کې دا نه غوښتل کېږي یو شی په خپله ولیکي. همدغه تکړه محصلین چې حفظ یې کړی وي دوی بیا په قدر کې پاتې شي. فکر نه کوي چې دغه هم یو مشکل پیدا کړی دی؟ دوی ډېر فصیح نثر نه دی لیکلی، نو خپلو محصلینو ته هم غیر فصیح نثر ورکوي چې هغوی استفاده ترې وکړي.
دیو دیو ستونزې په عنوان بله، اما زما په عقیده خپل حقوق دیو او سیاست دا تحلیلي علوم دي، لازمه ده چې تر ډېره حد پورې زده کوونکی او استاد باید ډېره مطالعه ولري زل تاس سره موافقم چې متاسفانه ځین وختونه داسې کېږي چې د پخکو یا د هف سیستم تحلیلي هغه څه کوونکی چې تحلیلي مسایل څېړي هغوی ته ستونزمنه ده. اما د ما خپله پرنسپ دا ده چې زه او عقیده مې دا ده چې حقوق پرته له تحلیل نه نسل کېږي.
یو بل شیم دی، البته دا طبیعي خبره ده، یو محصل چې سمې نمرې وانخلي بیا استاد ته د انتقاد ګوته نیسي، لیکن محصلین دا وایي که په هغه متن باندې چې استاد راته راکړی دی جواب ونه لیکو استاد نمرې نه راکوي.
ښایي د سیوي بعضې استادان دا اصول ولري، اما د ما بیا خپله خبره تکراروم، یوازې په تعریفو باندې یا مثلا د یو مفهوم په اجزاو یا عناصرو باندې بحث بوخت کو او هغه تحلیل ته ونه هڅوو، دا ستونزه نه حلېږي. او په خصوص کله چې دا فارغېږي بیا خپل کاري ساحې ته ځي، هلته له ډېرو ستونزو سره مواجه کېږي.
پوهان ستانک صاحب، دلته ستاسو له خبرو دو مشکلو ته زما ورپام شو. یو د اصطلاحاتو خبره تاسو په پیل کې وکړه، او بل مودا خبره وکړه چې حقوق تحلیل غواړي. په دې دواړو برخو کې کله چې یو شی تحلیلوو، د تحلیل لپاره خو باید په صنف کې ګروپونه جوړ شي، محصلین باید په خپلو منځونو کې خبرې وکړي، بیا له استاد سره بحث وکړي، جر بحث وکړي. آیا د افغانستان د پانتونونو کې خدا شی رایج نه و، نو تحلیل قوا باید کمزورې پاتې شي؟
په ټوله کې دا حکم کولو سره زه ډېر موافق نه یم. دا په مضامینو پورې ارتباط لري او په استاد پورې هم ارتباط لري چې څومره فرصت ورکوي. مثلا کله چې موږ په حقوقو کې تدریس کوو، نو محصلینو ته د ده تر څنګ چې په صنف کې هغه د لیکچر مسله او د هغو پوښتنو او سوالو ته ځواب ورکول مو خپله دنده ګڼله، د هغه تر څنګ شاګردانو ته کورنۍ دنده ورکول. په کورنۍ دنده کې نو د مضمون سره مطابق باز قوانین شاگرد تور خودل چې هغه باید لزانه سره وایي، خپل تحلیل هم لزانه سره ولري، او که چېرې ستونزه سره مواجه کېږي په څنګ کې د استاد نه پوښتنه وکړي. نو زه فکر کوم چې دا درې عناصر ورته ضرور دي. یو دا ده چې شاګرد باید وهڅول شي چې پرته له هغه ټکست بوک په نورو موادو ته مراجعه وکړي. دوم، خپله استاد باید وړتیا ولري چې په صنف کې هم تحلیلي حالت ورکړي او هم همدارنګه خپلو محصلینو ته فرصت ورکړي تر څو خپلې پوښتنې او مشکلات په ازاده توګه. او دریم، د پیپرونو د سیمینارونو ورکړه هم په دې ارتباط ډېره ګټوره تمامېدای شي.
هغه د نثر موضوع ته به بیرته بیا هم راوګرځم، لیکن د تحلیل لپاره فکر نه کوي چې په کار د حقوقو محصل حد اقل په اونۍ کې که په یوه اونۍ کې نه په دوو اونیو کې یو ځل عملا محکمې ته لاړ شي او هلته په محکمه کې برخه واخلي، که څرنګه؟
کاملا ګورئ، د حقوقو په پوهنځي کې په دې وروستیو کلو کې د جمهوریت په دوران کې موږ تمثیلي محاکم درلودل، او معین صنف سرته ورسېدل. په دې مرحله ته رسېدلي وو چې باید فرضاً مسئله که ده قاضی په عنوان ده چارنوال په عنوان ده متهم په عنوان ده شاهد په عنوان تمثیل سی تمثیلی محکمه جز ده کریکولم گرد. همدارنگه پا رستیو کلو که حتی پا بحرانده ده حقوقی اصطلاحات و پتیره بعد انگلیسی اصطلاحات رو از دکر دفاره هم کرسونه پا پا انزی که جلسه او که اجازه را کسی با پجر افسر او هم سی ده جمهوریت پا آخر رو څلور پنځو کلو کې د موږ سیستم کې ډېر لوی بدلون راغلی و، اما متاسفانه چې زه نه پوهېږم چې اوس هغه سیستم ادامه پیدا کړی ده که نه ده کړی. که په نصاب کې ګوتې ویلې، متاسفانه چې سیستم بل بنځه کوي.
پوهان ستانک صاحب، تاسو په پیل کې د اصطلاحاتو خبره وکړه او هم ویل چې یوه عمده ستونزه همده څه فکر کوئ د دې له خاطره چې دغه نثر فصیح وي او محصلین پرې پوه شي بهتره به دا نه وي چې ځینې تغییرات پکې راشي؟ مثلا د اصطلاحاتو برخه په لومړي کال ولوستل شي چې بیا وروسته محصلین له دغسې مشکلاتو سره مخامخ نه شي.
ګورئ، دلته دوه خبرې دي. یو دا ده چې د اصطلاحاتو مثلا ځینې اصطلاحات دي چې هغه په قانون کې راغلي دي، د هغه تغییرول یا د هغه په اصطلاح معنا کول په خپل ذهن سره ستونزې رامنځته کوي. زه به تاسو ته یو مثال وایم. کله چې موږ د ازدواج انحلال په مدني قانون کې لرو هغه څلور حالت لري، مثلا طلاق، خلع، تفریق او همدارنګه فسخ. دا څلور حالات ځان ته ځانګړي معنا لري، بنان باید اصطلاح محصل ته ورکړ شي. د مکتب په ارتباط په اولو کلو کې کریکولم داسې تنظیم شوی ده د حقوق و مبادی یا د حقوق و اساسات که د اسلامی حقوق و اساسات په لومړي کال کې ویل کېږي تر یو ډېره حده پورې. بله خبر دا ده چې په وروستیو کلو کې د حقوقي اساسات توضیح دپاره ځینې څونه رامنځته شول چې اصطلاحات ما عرض وکړ چې په تیره د مدني حقوقو په ساحې کې دا ستونزه ډېره جدي ده. د لپاره چې د افغانستان مدني قانون لول قانون ده د افغانستان د قوانینو په منځ کې او له ډېرو اصطلاحاتو چې اکثرا فکري او عمیقي اصطلاحات دي، یعنی په عربي ژبه داسې دي چې محصل له هغو سره کله کله ستونزه لري.
د دې خاطر چې دغه ډول اصطلاحات حل شي فکر نه کوي چې یوه اماهنګي او همغږي ته ضرورت دی. مثلا رسنۍ یو شی وایي، د حکومت مامورین بل شی وایي، د په قضا کې بل څه ویل کېږي او په د حقوقو په پانسي کې بل څه ویل کېږي. یو انسجام په کار نه دی چې خلک ګډوډ نشي.
باید قوانین تحلیل شي او هغه د اړوندو اداراتو لخوا چاپ شي. لوی ستونزه دا ده چې کله کله بعضې وختونه داسې کېږي چې یو بهرني متن نه، یو خارجي متن نه، یو غیر مسلکي کس حقوقو ته یو حقوقي تکس یا متن ترجمه کوي. دا په حقیقت کې ډېرې ستونزې لري، لکه چې په ډېرې بخښنې سره موږ وار دا لیدلي دي چې اکثرا د موږ د رسنیو همکارانو اصطلاحات غلط ویلي دي، یا حتی اداری مقامات و حتی پلوان کچه مقامات و اصطلاحات یا مفاهیم دیر غلط تلقین کردی او ارائه کردی. سده اولوی ستونزه و او ده او دان دیدن نشد که ایچه متاسفانه با افغانستان که حقوقی پوهاوی ده کما پاملاره نسیبه ده لکه چمخ که ما عرضو کرم شاگر کلا چل مکتب نفارغی دی ده مکتب دوران که اصلاً ایچ له حقوقی مسائل سره ناشناوی، یعنی مکتب او پانتون کریکولم سره ایس تلالی سده مال نظره دا ضرور چه مکتب که هم حد اقل ده دولت یا ده حقوق و اساسات کم تر که باید شاگر تا پورتنه سنفونو که تدریسی.
ده کابل پانتون ده حقوق و سیاسی علوم ملا استاد پانستان اگزیس خمننه. ده کابل پانتون پاره ده خبر لرو چه ده پانتون ده شکلی هنرونو پانزی د موسیقي څنګه غیر فعال شلید. یو شمیر فرهنګي فعالان د موسیقي په برخه کې د افغانستان د وروسته پاتې کېدو له امله خوشی نه دي. جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې.
د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي د موسیقي څنګه د نومو فعالیت د څرنګوالي له بدلېدو وروسته دا څنګه اوس فعال نه ده. په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د دغې څانګې نوم له موسیقي څخه ترانې او تصنیف ته بدل شو او د راپورونو له مخې په دې څانګه کې د محصلینو شمیر کم شو. خو ویل کېږي چې اوس د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي د تصنیف او ترانې څانګه محصلین نه لري. د دې څانګې یو تن استاد چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
در سال 1401 نام دیپارتمنت
په 1400 لومړي کال کې د ښکلو هنرونو د موسیقي دیپارتمنت نوم تصنیف او ترانې ته بدل شو. هغه نارینه زده کوونکي چې ول فارغ شول خو اوس برحال زده کوونکي نه لري. د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دیپارتمنت راتلونکي کلونو ته په تمه دی.
منتظر سالهای بعدی است.
د پوهنتون د استاد په دوام کې وویل چې طالب چارواکي د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د تصنیف او ترانې دپارتمنټ له محدودو پاتې استادانو څخه په اداري کارونو کې استفاده کوي. د دې څانګې یوې محصلې نرګس چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د موسیقي په زده کړو بوخته وه، د یاد وضعیت په اړه د خوشینۍ په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل
ما بسیار زیادی رشته را دوست داشتم به خاطر
ما دې رشته سره ډیره مینه و. د دې علاقه لمخې مې په کانکور کې هم همدا رشته غوره کړه. اوس چې وینم چې دا رشته په بشپړه توګه د پوهنتون د ښکلي هنرونو په پوهنځي کې لمانځه تللې ډیره خوشینه یم. یو وخت موسیقي څومره لیوال درلودل، څومره زیاتو ځوانانو غوښتل دا زده کړي او هنرمندان سي، خو له بده مرغه اوس دا ډیپارټمنټ هیڅ محصل نه لري.
متاسفانه امروز ډیپارټمنټ پوهنځي هیڅ محصل نداره.
یو شمیر فرهنګي فعالان هم له دې امله اندېښنه څرګندوي. په کابل کې یو فرهنګي فعال چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نشاندهنده این است که افغانستان همیشه در تاریکی
دا د دې کاروندوی کوي چې افغانستان د تل په تیارو کې پاتې شي او د علم، زده کړو، هنر، کلتور او منطق څخه تل لري وي، څو دوی یعنی طالبان وشي کولی له دې وضعیت څخه ناوړه ګټه پورته کړي
و علم و دانش و همه چی را اینا میخوان که نخجود نداشته باشه.
دیدوانی دا چه دخکل و هنرونو پا انزای په دیالسه و تلویختم دیگ دیسکال که ده کابل پا انتون پچاو کرد که ده بیلا بیلو هنرونو ده تدریس او په افغانستان که ده هنری استعدادونو ده وادی پا موخا جور شو. دیو شمیر موسیقی پوهانو په وینا د خپل هنرونو په هنځي لکلونو راهیسه توانیدلې چې د بیلابیلو نسلونو هنرمندانو، معمارانو، موسیقی پوهانو او ممثلینو په روزلو سره د افغانستان د کلتوري او هنري هویت په پیاوړي کولو کې مهم رول ولوبوي. خو د دې په هنځي یو شمیر استادانو او پخواني محصلین دا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د هر ډول فشارونو په راوستلو هڅه کړې چې د دې پوهنځي ډېری څانګې غیر فعاله کړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه هېواد کې ډېری کلتوري او هنري برخې له سختو بندیزونو سره مخ دي. طالبانو موسیقي حرامه بللې او په وار وار یې د موسیقۍ یو شمېر آلې راټولې کړې او سوځولې دي. په تر ټولو وروستۍ ځل کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سلواغې په اتمه نېټه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي وو چې د کابل په دې سب سیمه کې د موسیقي یو شمېر آلې سوځولې دي.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
د خبرونې په دې برخه کې شعر لرو. د ګلانو دیوالونه په نوم د انزورګر شاعر نور محمد لهو شعر د دوی په شخ.
یو تور باد له یو غره را لګېدلی، یو تور باد له یو غره را لګېدلی، د ځنګله په څیر شنې لختې ورسره دي. د دې باغ په دیواله د یوه ګل راځوړند لاسونه یې ورمات کړل. د دې باغ په بنفشو مې زړه خوږېږي، چې پاڼو نوې نوې د لیلو له خوږو زلفو نڅاګانې دې زده کړې. شېبه پس به یې په وینو د دې باد منګلې شنې وي. یو تور باد لکه یو مست یاغي هاتی بیا په درندو درندو ګامونو درېدیو او غاټولو په نازکو سترګو خیژي. بیابان د خاموشو چیغو منځ کې لکه مړی کرخت پروت دی. بیابان د نسترن د زخمی شویو سپینو پاڼو جنازو لاندې شرمېږي، او نرګس د خپلو سترګو ژیړ نارنج پسې په وچ دریاب کې ډوب شو. چنار هسې پر شنو پاڼو د ښایست قرآن دیکلی، باد په لیک او هم په لوست کله پوهېږي. باد هم دومره دې زده کړي چې یو ګل څرنګه مات کړي او لاسونه یې له ځانه سره یوسي. پرون دلته د انګورو یوه پیغله تنکۍ پاڼه یوه سین په خپله غېږ کې نامعلوم وطن ته بوتله. هغه پاڼه دغه باد به ورسپارلې. هو که سین لکه د مور په توده غېږ کې د یو مړه کوشنی په شان بې ګناه دی. سین لونو پاڼې نشی راش کواله. یو تور باد له یو غره را لګېدلې د ځنګل په سیر شنې لښتې ورسره دي. هیڅ زړه کې ویره نشته ځکه پوه دی چې سپرلی مقابل کې د ګلانو پاترونو دیوال نشي جوړول. د ګلانو پاترونو دیوال نشي جوړول.
له ښاغلي لهو څخه مننه. د دوی شعرونه له تصادونو او هنري ابهامونو ډک دي. له دوی سره به د ازادي راډیو مجلې په راتلونکو ګڼو کې په همدې اړه وشخیشم چې په شعر کې ابهام څرنګه ځای کړی، د شعر کلمات څرنګه انتخابوي. دا او دې ته ورته ډېرې پوښتنې شته چې د داسې هنري شعرونو له شاعر څخه د ثواب موندلو لټه کولی شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې انزورګری ته مخه کوو. محمد الله مسعود هغه افغان هنرمند چې هم شعر لیکي او هم رسم کوي. دی وای چې له ماشوم توبه به رسامی کوله، پلار به هم کله ناکله د دوی په کتابچو کې رسمیست چې دې چاري هم رسامی ته سوالی دی. شاغلی مسعود په گردیز کې د رسامی کورس لوسته او له نږدې شپږو کلونو راهیسې په منظم ډول رسامی کوي. له دوی په واورو چې په دې وروستیو شپږو کلونو کې هر ورځ انځور باسي؟
نه، هر ورځ خو اوس په ولا مسؤلیتونه زیات دي. مخکې مې ډېره کوله رسامی، اوس خو دغه د استادې هنر هغه د ډاکې پر مصروف یم، خو کله کله په جمعه کې یا په درې ورځو کې یو هنري کار کوم.
چې کله رسم کوي داسې ناڅاپه څه ذهن ته درشي، یو څه ته وګوري څه ذهن ته درشي، او کنه بیکاره یاسي رسم کوي؟
خبره دا ده چې دغه انځورګري لکه شعر کنه یو الهامي غونته غدا چاره ده کنه. کله ورداسې وي چې د طبیعت نه متاثر شم، بیا په ذهن کې مې هنري شیبه رامنځته شي کنه، هغه بیا خیال شي، خیال پسې بیا نو فکر شي، داسې مخته بیا وړمه. کله ورداسې شي چې یو شینه زمخه مخ متاثر شم، خپل حواس باندې درکم کنه، غواړم چې دغه شی د هنر جامع ته راولم. داسې کې کله ور بیا داسې کېږي چې د یو شعر نه متاثر شم، د یو لنډې کیسې نه متاثر شم کنه، د یو شخص نه متاثر شم، د کلماتو یا د خبرو نه متاثر شم، یا عین فطرتن د طبیعت نه متاثر کېدل دي کنه، چې هغه یو هیجان یا یو احساس ما په ذهن کې را ولوي کنه، نو بیا غواړم چې دغه خپل درد خپل انځور یې دا په هنر ته راولم. نو داسې کله ور کېږي.
که چیرته رسم الهامي و بولو لکه څنګه چې تاسو ډیره ښه ترشه هم کړه، ولې په افغانستان کې کوم کسان رسامي کوي رسمونه سره ورته وي؟ مثلا یو کس په وی ډیرو کسانو به رسم کړی وي، البته مطلب مل لیکوالو نه دی، عام خلک کنه، یا یو منظره سره ورته منظری به د رسامانو پر رسمونو کې ډیره سره ګور.
فکر کوم خبر را ده چې که غواړو چې یعنی اصل هنر و پنځو کنه، شاید په کمال کې راشي دا خبره چې زه وندرګری کوم هغه نه بل کس پتی کی کنه، دا به کمال وبل خو بیا هنر نشو کنه. یعنی که غواړو چې څه هنري اثر پنځو، نو دا به موږ خواري غواړي، دا به موږ ریاضت غواړي، دا کې به موږ تاسو اصل جوهر چې کوم ده کنه، دا لپاره بیا خواري مهمه ده. فکر کوم دا چې دا هنر یو هغه چې کنه موږ ته پورته راځي، یعنی دا شاید شي مخکې چې اساس کړی نه وي، ته یو داسې سوژه رامنځته کوي یا داسې موضوع انځوروي چې هغه چا کار نه وي ورباندې کړی، واقعیت دی چې دغه یو سخت کار ده. او ځناور داسې وي چې ته کوای شي د یو چا انځورګري وګوري، خو هنرمند هغه ده چې په همدې کې هم د یو نوی شی تولید کړي، یو نوې زاویې نه ورته وګوري. شاید د یو بل انځورګر په منظره کې دا شاید اضافه کړي کنه، چې هغه د مخاطب یا د لوستونکي یا د لیدونکي هغه نظر ورسره بدل کړي، هغه ته ښه احساس ورکړي.
تاسو په دې تیرو څو کلونو کې چې رسمونه کړي دي، خصوصا کده شپاش کلم بخ کې رسمونه لو سر مقایسه کوي، څه تغییر پکې راغلی؟
ډیر زیات تغییر پکې راغلی دی، هم د رنگ په لحاظ باندې، هم د موضوع په لحاظ باندې. دا سیده چې د هنر ورس ورس سم سره چې کار کوي کنه، دومره سره مخته مخته کیږي. یعنی زما لمړي کارونه راځي و چې ډیر ساده و، ډیر کارونه و، خو زه بیا هم په کارونه باندې ډیر ویاړم او ډیر افتخار باندې کوم، ځکه چې هغه کونه چې مزیدي زیاتره سوالې ما نو تغییر سړی ورځ ورځ هم احساسوي. بل داسې و چې مخکې ما په هره برخه کې رسامي کوله کنه، اوس مې دا نیت ده چې زه کوشش وکړم په یو ځانګړي شي کې کار وکړم، هغه شاید یعنی پنسلي رنګونه شي یا د اوبو رنګونه شي. نو اوس دې حالت ته رسېدلی یم چې زه به غواړم دېنه وروسته خپله د هنر برخه نور هم جزوي کړم. دا په دې خاطر داسې کوم چې زما دغه کار به جزئیات ته چې راشي، زما د هنر تمرکز به یو موضوع ته شي، بیا به زه ښه خلاقیت کوم.
هغه مشهور خبره ده وایي جزئیات حواس مخاطبوي، ځکه په هنر کې جزئیات مهم دي او جزئیات ته څوک فکر کوي. لیکن تاسو مخکې د رنګ مسله یاده کړه چې په رنګ کې تغیر راغلی، که یو څه توضیح کړئ، یعنی څرنګه؟
خبردار چې سلای شي د څومره عمر کې مخته ځي کنه، هغه د رنګونو کارول شو یا د رنګ ډول شو یا د رنګ نه متأخر کېدل دي کنه. په خو داسې و چې زه به د رنګ په ترکیب باندې نه پوهېدم چې مثال زه کوم رنګ د کوم سره ولګوم، یا مثال دی اوبو رنگ سره پنسل رنگ څنګه راځي کنه. دا خبره وا یعنی اوس دا هغه چې زه هغه دی رنگ په ترکیب باندې یا دی رنگ په کارولو باندې دی باندې پوه شو یم. په خو به دا چې رنگونه به ګډ وډ ما کارول سره دومره طریقې غنه ورته مر معنی د مخاطب د احساس یا دی غیزی په باندې زنه پوه یم. نو اوس هغه چاره یو سم مندل دی چې دی نور سبې ان شاء الله دی باندې نورم کار کوم.
تاسو په افغانستان کې د رسم لپاره سم رنگونه موندلی شي او کنه په دې برخه کې مشکلات شته؟
ولا مشکلات خو زیات دي. باور وکړئ چې ځکه دا کابل ته لاړ شم، زه خپل او سیګ پکتیا کې لری پرتا ولسوالی مرزکا کې ما یعنی دا وسایل مهم دي په هنر کې، یعنی کوم تاسو واړو شي خپل هنر وزلو کنه وسایل مهم دي. باور وکړئ چې ما خپل تر اوسه غدي 200 د افغاني حساب کې ورته نه پورته وسایل مانه دي کړو، ځکه دا مشکلات دي. اتمن هر هنرمند دا مشکل لري، نو دغه مشکل شته دي. نو که موږ غواړو چې مثال دی هنرمند هغه اصلي هنر لا وزلېږي، په دې برخه کې همکاري مهمه ده ورسره، نو خدای شته دا تشه او دا خلاص شته بالکل. لا
تاسو له هنرمند سره د همکاري خبره وکړه، په نور نړۍ کې که یو څوک رسم کوي نو کېدی شي چې رسم بازار پیدا کړي او خلک یې واخلي. په افغانستان کې څرنګه دې برخه ته تاسو توجه کړی ده او کنه ممکنه نه ده؟
ولا دا سیدا چې توجه مې کړی د خو خبر را چې دلته د هنر د تولید دغه نشته د مر بازار کنه چې څوک رسامي واخلي، ځکه هغه خلک نور مشکلات لري، نور اقتصادي ستونزې ویني، د څومره هنري تابلو جوړ کی یا ورته خطاطي ورته وکیا بل هنر دا شوړ نه کنه، ځکه یو سره نور تشویشونه نور غمونه ویني، هغه نو غواړي چې دغه شی واخلي او نه ارزښت ورته معلومیږي. نو دا مشکلات شته دي. ولا چې ډیر خلک ما کوشش کړی د کنه چې خیر ډیر استادانو ته یا ډیر ملګرو ته مې دا هنري اثر انداز یې ډالۍ کړي هم دي، یعنی مفت مې ډالۍ کړي دي. دې په خاطر باندې چې دوی هنري تند یا د هنر سره د لیوالتیا علاقه زیاته شي، نو داسې دي تابلو اخیستلو یا د خرڅولو دغه سیستم یو څه کمزوري ده.
د تابلو د اخیستو په ارتباط مثلا یو څوک ته یو رستوران جوړوي او ډیر پیسې پې مصرفوي، کېدی شي چې څوک یو هڅه وي چې د خپل رستوران لپاره یو تابلو واخلي، یو څوک یو شایسته کور جوړوي یو تابلو واخلي. د دغه رقم خلکو د هڅولو لپاره دا ضروري نه ده چې افغان رسامان په خپلو کې سره یو څه همغږي سي او خلک له دې لارو تشویق کړي؟
دقیق نوم دا خبر ده. فکر کوم دې کې به یو دغه د رسامانو برخه نه وي. زه فکر کوم چې لیکوالان شو شاعران شو د هنر نور مینوال شي.
خیر اوس خو تنا پر رسم خبرې کوو، او بخشي تنا پر رسم خبرې کوو، نو یعنی رسامان په خپلو کې تاسو له نورو افغانانو سره چې په افغانستان کې رسم کوي د یو ځای کېدو لار هم ډېره اسانه ده. د خوالو رسنیو له لارې تاسو کولی شئ چې ګروپونه جوړ کړئ. دا کار مو نه دی کړی او یا مور ته فکر نه دی کړی؟
دا کار مو کړی دی. موږ خپل د پکتیا د هنرمندانو د اتحادیې یو ګروپ لرو، په دې برخه کې دوی بیا خپل آثار وړاندې کوي خپل. خو فکر کوم چې دغه مخاطب توجه جلبول یا دوی اختول کنه، په دې برخه کې داسې خاص کار نه ده شوی کنه. زه بیا هم وایم شاید چې دا کې د ټولو هغه د ادبیاتو برخه هغه ده مهمه ده کنه، چې څنګه غواړو خپل مخاطبین جذب کړو. او د کله کله داسې کېږي لکه اوس د رستوران خبره تاسو وکړه کنه، چې دغه د کتاب لوستل اوس زیات شوي دي پکې نه. شاید د وخت سره هم داسې شي چې دغه د هنر مینوال چې کوم دي دغه د تابلو اخیستلو یا د تابلو لګولو دغه رواج هم زیات شي پکې.
د دې له خاطر چې خلک د رسم هنر ته توجه وکړي، لکه څنګه چې په افغانستان کې رواج دی د کتابونو نندارتونونه ډېر دي، آیا تاسو چې دغه د خواله رسنیو لاره په پکتیا کې لشتر لشه کوم ټولنه لري یا کوم گروپ لري د نشه کولای چې کله د کتابونو نندارتون د څنګه د خپل رسمونو نندارتون جوړ کړي؟
ما خپل په خپل زیار باندې دا کار کړی د خپل ولسوالۍ کې داسې وکړ چې په دوه کلونو کې مې دوه نندارتونونه جوړ کړه. خدای شته نو بیا اغېز یې زیات و، تاثیر یې زیات و، خو په ښار کې مې دا کار نه دی کړی. ممکن هلته یو څه شرایط داسې بدل شوي دي که نه چې هنرمند نه شي کولی چې خپل آثار په ازادانه توګه خلکو ته وړاندې کړي. نو خپل پولیسوالۍ کې مې دا کار کړی ده د خلکو د هنري تندې د توجه لپاره، د هنر د مینې د زیاتوالي لپاره. ما ډېر شمېر رسامۍ خپل هغه ته وړاندې کړي مینهوالو ته، نو دوی غبرګون احساس ډېر زیات و که نه. ما دا کړی و چې د خپل د وطن هغه مثال تاریخي سیمې شوې، تاریخي ځایونه و لکه ژرندې شوې، لکه زیارتونه شو، دا مې احساس کړي وو. نو کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل نو خاطرې د دوی هغه احساسات ډېر خواږه و، ډېر ښه احساس یې ما ته راکړ. دا کار ما خپله شخصي کړی ده، خو په ښار کې داسې هغه ما نه ده کړی.
فکر نه کوي چې دې ته ضرورت شته چې له میرزکۍ ګردیز ته لاړ شي او هلته نندارتونونه جوړ کړي؟
بالکل ضرورت دی، ځکه چې هلته خو نفوس هم زیات وي، بل هلته علمي خلک هم زیات وي، د هنر مینهوال هم زیات وي. په دې برخه کې نو انشاءالله دا به کوشش به کوو چې د اطلاعاتو فرهنګ د ریاست له لورې دغه د خپل د هنري اثارو د خلکو ته د وړاندېزنې لپاره که نه چې مثال دې دا کې همکاري در سره وکړي، دا کار به انشاءالله کوو له خیره.
یو بل شی هم دی، ځینې کسان په نوره نړۍ کې نن سبا د رسم د پلورلو لپاره له خواله رسنیو خلک ډیره استفاده کوي، هلته اعلانونه کوي، خپل رسمونه وړاندې کوي. دغسې کومه هڅه تاسو د پکتیا له نورو رسامانو سره نه ده کړې؟
دا هڅه خو مې کړې ده، خو بیا هم د خلکو دغه د غبرګون یا د خلکو د اخیستو که نه دغه کومه نتیجه نه ده ورکړې. یو دا کار ما نه ده کړی، نور هنرمندان هم دا کار کړی ده که نه، چې په پکتیا نه بغیر په جلال آباد کې استاد چې هغه هم دا کار کړی و، خو خلک نور وړتیاوې زیاتې دي. دا شی داسې ورته ښکاري چې بیخي دوی په هغه کې راځي نه که نه، نو د خلکو عمومي وضعیت سړی ګوري، نو دغه شی چې ته څومره وړاندې کوې که څومره ښه اصیل هنر اخې که نه، خلک بیا هم دغه نه یې غواړي که نه، دوی اړتیاوې نورې دي. بیا
که چېرته د اړتیاو مسلې ته څوک فکر وکړي، خلک په داسې شیانو باندې پیسې مصرفوي چې هغه ته هېڅ اړتیا نه وي. مثلا په ودونو کې ډېر زیات مصرف کوي، په شیرنی خوریو کې مصارف کوي، په ځینو نورو میلمستیاو کې مصارف کوي. نو فکر نه کوي چې هنر ته د خلکو توجه اصلا ممکن هنر ته اهمیت ورکړي چې خلک یې په ارزښت پوه شي؟
دقیقا همدا خبر ده. سړی چې د یو شي په ارزښت باندې یا د یو شي په جوهر باندې پوه نه وي که نه، نو که څومره هغه شی ښه وي عالي وي دوی ته به بعدي ښکاري. نو بیا هم لومړی هغه خبر ته ګرځي چې سړی باید لومړی دغه د هنر د مینې یا د هنر د علاقې دغه احساس باید دوی په زړونو کې دوی په خیالاتو کې وروزي. نو بیا کېږي چې ته د خپل هنري تابلو په ښه شان سره یا په ښه قیمت سره تر خپلو مینهوال یا تر نورو لیدونکو سړی ورسوي.
د ښاغلي مسعود څخه مننه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
سر لجام را بہ دلی اوبا ہاد یقین لگی جی راز جی دلی لحظا تاپ کت مندلی ماپ کت رکھڑی تیے تقدیر خوڑلی تیے نصیب وجلی قدر ٹپنو کوری تاپ